ترنو کتن کو نن په ځانګړي مرکه کې موږ سره مېلمه ده په افغانستان کې د امریکا په خوانی جنرال جنرال پیټریک رینر. تړي مشه په خیر راغی جنرال پیټریک. ټانک یو سو مچ فار یور ټایم.
ټانک یو فار انوایټینګ می.
جنرال پیټریک
جنرال پیټریک د وخت نام ډیر مننه. لومړی دا چې د افغانستان اوسنی امنیت وضعیت څنګه ارزوي او پراتلونکو دوه درې کلونو کې څنګه ګوري؟ ځکه چې تاسو پوهیږئ ظاهرا موږ په هیواد کې د طالبانو د واکمنۍ پر وړاندې کوم لویا ننګونه یا کوي مخالفت نه وینو.
It's a little bit difficult to assess exactly what's going
on. دا چې په افغانستان کې سره واندی په سما توګه ارزونه یو څه ستونزمنه ده، ځکه چې طالبانو خبری رسنې استلې، تر اوسه یې حکومت نه دی جوړ کړی او د حکومت ولی د پاره کوم اساسي قانون نه دی تصویب کړی. نو افغانستان کې لا تر اوسه یو بے بنسټ فضا ده چې د یو غیر قانوني او جنایتکار ډلې تر واک لاندې دی، ځکه چې د هغوی نومونه لا تر اوسه د ترګری په لیست کې دي. د دوی فرمانونه د شزو او مدني حقونو پر ضد دي. زه تمه لرم چې دا به تر هغه وخته دوام وکړي تر څو چې د طالبانو یو معتدله ډله راسي او بدلون راولي. زه تصور نه کوم چې دا کار دی په نږدې راتلونکي کې امکان ولري.
سمدہ نو پدی اوسنی حالت کې تاسو د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان په اړه د امریکا اوسنی پالیسی څنګه ویني او دا څومره اغیزمنه ده؟
I think all of the rest
ز فکر کوم چې نړیواله ټولنه او هیوادونه له طالبانو سره د خبرو اترو ننګ کوي، ځکه چې دا یوازینی ډله ده چې د حکومت جوړولو ادعا کوي. هیڅ نړیوال سازمان او یا کوم هیواد دوی د افغانستان د رښتینی حکومت په توګه په رسمیت نه پیژني. نو تاسو پوهیږئ په دې مرحله کې دوی لا هم د ترګری د څار په لیست کې دي. تاسو په حقیقت کې د طالبانو له لارې د افغانستان له خلکو سره د مرستې د پاره پرته له کوم خطره پیسې نه سي لیږلی، خو ځینې نړیوالې مرستندوی موسسې سته او زما په اند امریکا اوس هم د افغانستان د خلکو سره تر بل هر چا زیاتې مرستې کوي، خو دا په نړیواله ټولنه کې د متحده ایالاتو د پاره یو سخت کار دی.
که طالبان خپل پالیسیانو ته او د خپل خوخي شریعت ته ادامه ورکړي او د خزو پر ضد د مدني حقوقو پر ضد سیاستونه جاری ساتي، نو آیا تاسو فکر کوئ چې د دوی په وړاندې به د متحده ایالاتو په پالیسۍ کې کوم بدلون راشي؟
I think it'll get worse for the
ز فکر کوم چې دا به د طالبانو د پاره او د هغوی د رسمیت پیژندلو د هڅو د پاره نور هم ستونزمنه سي. که چیرې دوی د مدني حقونو او شزو ضد پالیسۍ جاری وساتي، تاسو پوهیږئ د جمهوري حکومت بڼه چې د اساسي قانون په رڼا کې جوړه سوې وه، که تاسې یې وګورئ نو د ټولو توکمونو ژبو او مذهبونو په ګډون یو ټول شموله حکومت و. زما په اند طالبان د هر څه له پامه غورځوي چې دا کار یې په نړیوالې ټولنې کې د شمولیت هر ډول احتمال له خطر سره مخامخ کوي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اورېدل له عیني واقعیتونو سره سمون نه خوري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع یوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
د دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یوولسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شي.
مونگ
وکتل چی دا افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازی ټام ویسټ د پخوانو افغان سیاسي مشرانو او د مدني حقونو له غړو سره کتلی، خو مونږ په دې پوهیږو چې هغه په دوحا کې هم د طالبانو له مشرانو سره څو واري خبرې اترې کړې دي. نو تاسو څه فکر کوئ چې امریکا له دې ناستو څخه څه ترلاسه کول غواړي او افغان ولس د دې غونډو نه څه تمه کولی شي؟
زه فکر کوم چې تاسو باید هڅه وکړئ چې نه یوازې پر خاوره واکمن طالبان بلکې د هیواد دننه مدني مشران هم شکیل کړئ، ځکه چې په پای کې په افغانستان کې د حکومت جوړول د افغانانو کار دی. تاسو پوهیږئ دوی باید هڅه وکړي او معلومه کړي چې دوی دا څنګه ترسره کوي. بالاخره که طالبان په رښتیا یو متحد افغانستان غواړي، دوی باید دیکتاتور ډله نه بلکې یو سیاسي ګوند سي، خپل قانون جوړ کړي او خپل خلکو ته ځواب ورکړي، ځکه چې یو ملت به هیڅکله د قانون له حاکمیت پرته کار ونه کړي. زه فکر کوم له هغې راهیسې چې موږ په قطر کې له طالبانو سره د خبرو بهیر پیل کړ، په کار ده چې د خبرو دغه بهیر ته دوام ورکړو. که موږ په خبرو کې شکیل نسو، هیڅکله به د دې توان ونه لرو چې طالبان په بل ډول یا طریقه ټول شموله کارونو ته وهڅول سي، ټاکنې ترسره کړي او یا د جمهوریت پر اساس حکومت تشکیل کړي او یو نوی اساسي قانون جوړ کړي.
جنرال پیټریک په افغانستان کې د دایښ تر واک لاندې سیمه او هلتنا لوی دیستا غواخ سومره جدید او آیا تاسو فکر کوئ لکه څنګه چې نو شنن کې وای یا باور لري چې افغانستان با یو ځل بیا د ترهګرو سازمانونو مرکز شي؟
ISIS is a definite threat to the west, whether it's western
د داعش ګاله لویدیز ته یو مشخص ګواښ دی. که دا په منځني ختیځ کې د لویدیز عملیات وي او یا په نورو ځایونو کې، زه فکر کوم چې داعش هڅه کوي په متحده ایالاتو باندې برید وکړي، او که دا ډله په افغانستان کې خوندي ځای ولري، نو یقینا د دوی د پاره دا اسانه کوي چې د لویدیز په ګټو باندې بریدونه وکړي.
طالبان ادعا کوي چې د الوتکو پر ضد توغندي جوړوي او دا چې د ځواکونو شمیره به هم زیاته کړي. تاسو څه فکر کوئ که طالبان په پوځي توګه دومره واکمن کیږي؟
که څه هم زه ډاډه نه یم چې دوی به همدا اوس د ځمکني ځواک یا نظامي ځواک په توګه ډیره وړتیا ولري، ځکه چې د الوتکې ضد مهمات یا الوتکې په خپله د عملیاتو دپاره تخنیکي مهارتونو ته اړتیا لري، او د افغانستان ډیر پیلوټان له هیواده وتلي او ډیر تخنیکران هم تللي دي. خو دوی کولای سي په اسانۍ سره دا مهمات په تور بازار کې د پیسو په بدل کې وپلوري. زه فکر کوم دا به د نړیوالې ټولنې لپاره د اندېښنې وړ وي چې دغه شیان په نورو وپلورل سي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ دروانو چارو نوی ټلویزیونی خبرونه.
طالبان نشرات رادیویی صدای امریکا را از داخل افغانستان متوقف کرده است، اما صدای امریکا از این پس نشرات رادیویی خود را به زبان‌های دری و پشتو از بیرون افغانستان روی موج متوسط 972 کیلوهرتز پخش می‌کند. افزون بر این، شنوندگان ما نشرات رادیویی را روی امواج کوتاه ذیل نیز شنیده می‌توانند. برنامه صبحگاهی خبری دری را روی این امواج کوتاه شنیده می‌توانید. 7290.0 7495.0 7530.0 7470.0 و 12035.0 مگاهرتز. برنامه شامگاهی دری را روی این امواج کوتاه شنیده می توانید: 12075.0 12140.0 و 9835.0 مگاهرتز. برنامه روکراست یا اسپین خبر روی موج کوتاه 12075.0 مگاهرتز. برنامه روایت امروز روی موج کوتاه 7530.0 مگاهرتز و برنامه سرای شما یا استاس و غک را روی امواج کوتاه 9355 و 7530.0 مگاهرتز شنیده می توانید.
جنرال پیتریک، when we talk you know to different analysts
دلته په امریکا کې او په سیمه کې هم ځینې شنون کې د افغانستان شل کلنه جګړه زیرو سم گیم بولی. دوی ډیر مایوس ښکاری. تاسو څه فکر کوئ دا مایوسی ولې ده؟
And what went wrong you think?
Well, I think we look at it as a 20-year involvement in Afghanistan.
شه زه فکر کوم کچیر موج دیته په افغانستان کې د شلکلنې شکلتیا په توګه وګورو نو دا یو سرشتیا هم ده. تاسو په هیجی په پیل کې کله چې موج افغانستان ته لاړو، البته زموج ماموریت د القاعده تعقیب او د هغوی د پټنځایونو لمن زوړلو او موج عموما په دې کې بریالي وو، خو کله چې موج هلته ولاړو ومولیدل چې طالبانو له فرمان او فرمان پرته بل حکومت نه درلود، نو دا زموج پر غاړه وسوه چې د افغان ولس سره د نوي حکومت په جوړولو کې مرسته وکړو. د جمهوریت اساسي قانون جوړ سو، ټاکنې ترسره سوې، ادارې جوړې سوې او یو سیاسی بهیر پیل سو چې زه فکر کوم په افغانستان کې نسبتا ښه کار ورکړ. په دې کې یو څه ګډوډي وه، خو دا په هر نوي دیموکراتیک او جمهوری حکومت کې امکان لري، خو په مجموعي توګه اردو لا دومره قوي نه وه چې وکولای سي په خپلواک ډول جګړه وکړي. نو زه فکر کوم چې په داسې حالت کې د افغان پوځیانو یوازې پرېښودل یوه ناسمه پرېکړه وه چې موږ وکړه.
د ولسمشر بایدن د ادارې لخوا د افغانستان د پوځ ویستلو په اړه راپور خپور شوی دی، او بیا موږ د دې راپور په اړه د جمهوری غوښتونکو عکس العمل هم ولیدو. تاسو پوهیږئ د دواړو خواو ترمنځ توپیرونه دي، نو تاسو څه فکر کوئ چې دې ګډوډۍ نه بغیر افغانستان وتل ممکن و؟
I believe it was. The manner in which we
زه باور لرم چې افغانستان څخه زموږ وتلو نه یوازې افغانانو ته زیان ورساوه، بلکې هر پخوانی پوځي او ټولو هغو ملکی مامورینو ته زیان پیښ کړ چې په افغانستان کې خدمت کړی دی. دا معلومه خبره ده چې پوځ به په نهایت کې له افغانستان څخه وتی. موږ پلان درلود چې د متحده ایالاتو او ائتلافي سرتیرو شمیر کم کړو. دا پلان د کابل اډې د کلسټر په نوم یادېده او هدف یې د افغان حکومت له پایښت سره مرسته وه تر څو د قراردادیانو له لارې ورته ملاتړ چمتو سي او حکومت د اوږدې مودې دپاره دوام ومومي. او د افغانستان اردو د تاکتیکي، ستراتیژیک او تخنیکي پلوه د افغانانو د دفاع توان ولري، خو په پای کې پریکړه وسوه چې په سمدستي توګه د پوځیان وایستل سي. زه فکر کوم چې دا کار په ډیر ښه اغیزناکه او خوندی توګه ترسره کیدای سو، خو د تخلیه د پاره 2021 کال وټاکل سو. زه ډاډه نه یم چې افغان پوز دومره چمتو وو چې پرته له هوایی ملاتړ هر څه په خپل ترسره کړي.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای امریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید.
په افغانستان کې د امریکایي کمانډانانو جنرال میکنزی او جنرال ووچل امریکا غکتا په یو مرکه کې وویل چې له افغانستان څخه د پوځیانو وتلو وروسته امریکا خوندي نه ده. آیا تاسو له دوی سره موافق یاست؟
Absolutely agree. We are not safer with Afghanistan.
بیخی موافق یم. موږ په افغانستان کې د بې نظم فضا په لرلو سره خوندي نه یو. کله چې افغان اردو هلته وه او د طالبانو سره یې جګړه کوله او دغه ډلې یې تر فشار لاندې ساتلې وې، امریکا خوندي وه. موږ د شلو کلونو د پاره خوندي وو. زموږ په وطن باندې هیڅ برید ونه سو. همدا اوس چې طالبان په واک کې دي او دا ډول ډلې کولای سي ویره رامنځته کړي او بریدونه پلان کړي، امریکا نن ورځ خوندي ځای نه دی، او دا په داسې حال کې چې موږ نور هلته بوخت هم نه یو.
دوی دو امریکایی کمانډانانو امریکا غږ ته دا هم ویلي چې د افغانستان څخه بې وخته وتل د افغان حکومت د نړېدو عامل جوړ شو. جنرال پیټریک، تاسو څه فکر کوئ د کابل د غورځېدو لوی علت څه وو؟
The manner in which we set up,
زما په اند د افغان حکومت له حضور پرته له طالبانو سره د امریکا د دوهې مذاکراتو او تړون له افغانستان څخه د پوز د لانجمنې تخلیه د ستونزو بنسټ کښېښود. د دې تړون له لارې ټول بندي طالبان خوشي کړل سول. هغوی سره د جنایتکارو نه بلکې د جنګي اسیرانو په څیر چلند وسو او له دې سره ستونزې پیل سوې. د متحده ایالاتو قراردادیان یا لافی قراردادیان چې کولای سي د الوتکو د پاره ملاتړ چمتو کړي، د مهماتو د پاره ملاتړ چمتو کړي او د جګړې د پاره د تیلو، خوړو او نورو ضرورت وړ توکو د اکمال په برخه کې مرسته وکړي، ځکه چې اردو له خوړو، اوبو، مهماتو او هوایی ملاتړ پرته اغیزناکه نه ثابتېږي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک رادیوي خبرونه درولې دي، خو تاسو کولی شئ زمونږ پښتو خبرونه په لاندو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290 څپو اوریدلی شئ. ماښامنۍ پښتو خبرونه پر 2140، 2015، 9015، 12590 میگا هرتز لاندې صفو اوریدل شي. د سپینې خبرې یا رکو راست خبرونه پر لاندې صفو 2015 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لاندې صفو 2140، 9915 او ساسغت یا صدای شما خبرونه پر لاندې صفو 2015 او 9315 میگا هرتز اوریدل شي.
امریکا یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلا بیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک دلته په خپلو هڅو او له فرصتونو څخه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، او ځینې نور بیا د ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې نوې خبرونه له امریکا غږ آشنا تلویزیون څخه.
تاسو
له جنرال میکنزی او جنرال وټل سره هم موافق یی کله چې دوی وویل چې د دوهې تړون د ماتې لپاره یو میکانیزم وو؟
میکانیزم فار ډیفیټ.
Yeah, the Doha agreement had, I mean, I understand why they wanted to have discussions, but if you don't include the Afghan government,
هو د دوه تړون زما مطلب دا دی چې دغه تړون بیا په شا کې دلای نسو. د دوه تړون په بیساری ډول کمزوري او چندان د پلي کېدو وړ نه دی، او په حقیقت کې د کابل د سقوط او د افغان حکومت د سقوط د لپاره زمينه برابر کړه.
تاسو د دوه د تړون د زمیمو په اړه څه معلومات لرئ؟
I have not reviewed the Doha agreement.
ما د دوه تړون په تفصیل سره نه دی کتلی. زما مطلب دا دی چې ما په خپل تړون د دې احکام سره لوستلی دی. زه د دوی په اړه په جزئیاتو نه یم پوه، خو زه پوهیږم چې د بندیانو آزادول ستونزمن کارو. تاسو پوهیږئ هغه خلک چې د دوه د تړون د مذاکراتو په میز ناستو هغوی ستونزې لرلې. دا تړون یوازې د امریکا او طالبانو ترمنځ و، او په رښتیا هم د افغان حکومت یا د افغانستان د شوزو استازو پکښ کې وجود نه درلود چې په جمهوریت کې خورا پرمختګ کړی وو.
تاسو د افغانستان د سارنوالانو او عدلی نظام په روزنه کې اساسي رول لوبولی دی. کله چې تاسو ګوري چې افغان طالبان په پارکونو او نورو ځایانو کې خلکو ته سزاګانې ورکوي، نو تاسو څنګه احساس کوئ؟
زه زرماتی سم چې د افغانستان خبرېدونکو ویډیوګانو او عکسونو ته ګورم. زه له خپلو یو شمیر افغان ملګرو سره په تماس کې یم. د دوی په ایمیلونو او ویډیوګانو کې وینم چې طالبان په ډاګه خلک سنګساروي، څوک زړول کیږي، او د دوی د غړو لخوا خلک پر سرکونو په ډزو وشتل کیږي. دا هغه څه دی چې یو ملت یې نه کوي. افغانستان دا اوس یو ملت نه دی، دا یوازې وسیمه ده چې د یوې جنایتکارې ډلې په منګولو کې ده.
د روغتیایي علومو نوې موندنې د درملنې د پرمختللو وسیلو او لارو چارو په اړه معلومات د نامتو طبي څېړونکو او ډاکټرانو سره مرکې، په مخدره توکو له روږدو بیا د ماشومانو تر ګوزند پورې د افغانستان روغتیایي ستونزو ته ژوره کتنه، او د نورو روغتیایي ستونزو د درملنې لټون د امریکا غږ په ځانګړې خپرونه کې اوریدلی شئ. بو علي سینا د امریکا غږ پر آشنا رادیو ساتلایت او ویب پاڼه.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ساسي پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنگتن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
تاسو په افغانستان کې د جنگي جرمونو د پلټنو لپاره د آی سی سی د غوښتنو په اړه څه وایي؟
د انټرنیشنل کرمینل کورټ آی تھنک کین پلی ان امپورټنت رول ان سم سیټینګز وین ا کنټری اور ان اورګانایزیشن
زه فکر کوم چې نړیواله جنایي محکمه په ځینو مسایلو کې مهم رول لوبولای سي، کله چې یو هیواد یا سازمان نسی کولای د خپلو سرتیرو د ناوړه چلند مسولیت په غاړه واخلي، آی سی سی ممکن یو رول ولوبوي. زه د 14 کلو د پاره یو نظامی قاضي پاته سویم. موږ داسې خلک لرل چې په منظم ډول په بهرنیو هیوادونو کې ناوړه چلند کړی وو او محاکمه سوي وو. اوس د طالبانو سره زه فکر کوم د طالبانو په تړاو آی سی سی کولای سي مهم رول ولوبوي، ځکه چې دوی یو ملت نه دی، دوی حکومت نه دی، دوی په ساده توګه یو جرمی سازمان دی چې جرم ترسره کوي. زما په اند دا محکمه به نه یوازې په افغانستان کې مهم رول ولوبوي، بلکې حتی د اوکراین په څیر نورو ځایونو کې د ځینو هغو ډلو لخوا چې ګمان کیږي د روسانو د پاره کار کوي د جنګي جرمونو د پلټلو په برخه کې مهم رول لوبولای سي.
No, a question on Ukraine.
اوس د اوکراین د جګړې په اړه یو پوښتنه درنه کوم. جنرال پیټریک، تاسو څه فکر کوئ چې د اوکراین جګړه کوم لور ته روانه ده؟
It's a good question. You have to look a little bit at how Ukraine started.
داشه پوښتنه ده، تاسو باید لږ څه وګورئ چې څنګه د اوکراین شخړه پیل شوه. تاسو پوهیږئ په 2014 کې موږ په سوریه کې ستونزې درلودې. متحده ایالاتو هلته یوه سره کرښه راکښله او ویې ویل چې د دې سرې کرښې به نه تیریږئ، او که ورڅخه تیر سوئ نو بدې پایلې به ولري. کله چې بشار الاسد له هغې سرې کرښې تیر سو نو تاسو ولیدل بده پایله یې لرله. زما په نظر یوه پایله یې دا وه چې روسیې په چټکۍ سره کریمیا ونیوله. د اوکراین جګړې ته د متحده ایالاتو د حکومت ځواب خونړی و، خو تاسو پوهیږئ چې دې کار ښاغلی پوتین دې ته وهڅاوه چې نور هم مخکې ولاړ سي او هڅه وکړي چې د اوکراین ډېره برخه ونیسي. او اوس اوکراینیان وسلې، مهمات او ملاتړ ترلاسه کوي تر څو دا جګړه معکوسه کړي. جګړې روسی اقتصاد ته خورا ډیر زیان اړولې دی، خو د روسانو د لمنځولو په هدف دا به د اوکراین د پاره یو اوږده جګړه وي، ځکه چې زه فکر کوم په دې مرحله کې روسان د یو څه ساتلو په هڅه کې دي، خو په نهایت کې دا د اوکراین په خلکو پورې اړه لري چې د لویدیځو ټولنو په ملاتړ دا مبارزه پر مخ یوسي.
So, General Patrick, you mean that...
ستاسو مطلب دا دی چې د متحده ایالاتو پالیسی په اوکراین کې د روسیې د محدودولو لپاره کار نه کوي؟
Well, trying to manage the behavior of another country is a difficult
ش د یو هیواد چلند یا رویه کنټرول کول یو ستونزمن کار دی. د دې لپاره اقتصادي، ډیپلوماتیک او نظامی معلوماتو ته اړتیا ده. په دې وخت کې زه فکر نه کوم چې په اوکراین کې د اقدام کولو یا په اوکراین کې د اقدام کولو په اړه د ولسمشر پوتین مخه ونیول سي، او په حقیقت کې داسې بریښي چې هغه نورو برخو ته د رسیدو هڅه کوي تر څو دا جګړه لا ذکری. دا به د اوکراین د پاره یو پیچلې مسله وي. دا د یو درې بودی شطرنج لوبي په سیر حالت دی چې نه یوازې د اوکراین او روسیې سره معاملې ته اړتیا لري، بلکې په کار ده د هغو نورو هیوادونو سره هم معامله وسی چې له روسیې سره اړیکې پالي یا د روسیې تر اغیز لاندې دي. دا به په راتلونکي کې یو ننګونه پاتې وي.
Going to be a challenge going forward.
مهمو خبرونو سر ټکی اوري. په افغانستان کې پر ماشومانو محدودیتونه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسنوي طالبان د ماشومانو پر زده کړو غیر منطقي او ظالمانه محدودیت لغوه کړي. د طالبانو د تازه لارښود سره سم کېدای شي د زرګونو کلیوالو ښوونځیو چارې ملي مرستندویا ټولنو ته وسپارل شي. د روسي ځواکونو په ضد د اوکرين پوځي تدابیر. د اوکرين جمهور رئیس ویلي د اوکرين پوځي مشرتابه د روسي پر خلاف تهاجمي او دفاعي عملیاتو په اړه هیله مند دی. کاناډا د اوکرين سره د میلیونونو ډالرو پوځي او بشري مرستو خبر هم ورکړي. او د پښتو فلمونو ستوري آصف خان سره بانډار. آصف خان افغانستان ته د خپل سفر خاطري یادې او د خلکو د ملما پالنې نه خوښ کاری. خان د پښتو فلمونو په خرابوالي کې زورور خلک پړګنی. ستړي مشي نن یک شنبه د جون یول سمنېټه دا تاسو د امریکا غږ آشنا ټلویزیون خبرونه ګوري. په افغانستان کې د ماشومانو د تعلیمي سیستم په اړه راپور په پیل کې لرو، هیله ده چې خبرونه درسره وګوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون چې د بهر نه فعالیت کوي ویلي دي طالبان د ماشومانو پر زده کړو غیر منطقي او ظالمانه محدودیت لغوه کړي. یاد کمیسون د طالبانو نوي محدودیتونه د خپګان وړ بللي او په دې اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د بلې اونۍ په غونډه کې د بحث غوښتنه هم کړې ده.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون د شنبه په ورځ ناوخته په اعلامیه کې وویل چې د ماشومان پر زده کړو د طالبانو د وروستي محدودیتونو په فایله کې هغه په سلګونه زر افغان ماشومان چې د نړیوالو موسسو په مرسته تعلیم کول زده کړو محروم شوي دي.
په هیواد کې د ماشومان او تنکې ځوانانو پر زده کړو د محدودیتونو لګول د بشری حقوقو د موازنو پر خلاف دي او د طالبانو له مشرتابه څخه غواړو چې د داشان ظالمانه او غیر منطقي کړنو څخه لاس واخلي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون چې له بهر څخه فعالیت کوي زیاته کړي چې په دې مسله د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا پر راتلونکي غونډه کې چې د جون په 19مه نیټه په جنیف کې جوړیږي بحث وشي. کته هم د طالبانو د دې پریکړه په اړه ډیر جزئیات نشته، خو د طالبانو د پوهنې وزارت د یو ټویټ لمخې دا پریکړه د پوهنې له چارواکو سره د طالبانو د مشر مولا هبت الله تر لیدنې وروسته شوې ده. د طالبانو حکومت د روان مریض کال د وری میاشتې په وروستیو کې په کندهار او هلمند ولایتونو کې هم تر امر رسانی پورې د محلي زده کړو شپږ سو شل ټولګي وتړل. افغان خبریال خالد هادی وی طالبان له دې اقدام څخه د امتیاز د ترلاسه کیدو لپاره کار اخلي.
اوس داسې معلومیږي چې طالبان هڅه کوي چې نړیوال نو ته یو ډول د فشار په شکل باندې یو بل داسې یو ګواښ ورکړي چې کچیر تر څو چې تاسو رسمیت پیژندل په دې برخه کې اقدام ونه کوي، یعنی موږ تاسو هر لار در بندو. نو د دې اساسي تاوان چې دی هغه ملت تر سیږي.
خو د افغانستان د پارلمان په خوانی غړي شکریا بارکزی وی طالبان د تعلیم په اړه دوه مخې سیاست لري. لوی خوا انجینر او میرمنې تعلیم د نه پریږدي او بل خوا نړۍ څخه د تعلیم تحصیل او بورسونو په برخه کې مرسته غواړي.
زه فکر کوم چې طالبان په صغر د باندې خپل پالیسی اعلان کړي چې دوی څه غواړي، پر مختللې آباد سوکاله افغانستان او یا وروسته پاتې افغانستان چې په هغه کې صرف د طالبانو واکمنی مطرح وي او نور د افغانستان ګټې او د افغانستان د خلکو او مخصوصا د میرمنو حق په هغه کې مطلقا مطرح نه وسی. زه فکر کوم دغه رقم دوه ګونې سیاست ډیر زر په دنیا وال هم دی ته وایي چې د طالبان سره خپل اړیکې محدود کړي او یا هم لاندې کړي او یا هم تر شرایط تولاندې دوی ته سہولتونه او کوم چې طالبانو وړاندیز کوي هغه ورته برابر کړي.
طالبانو په افغانستان کې د قدرت لتر لاسه کول وروسته نه یوازې لشپګم ټولګي پورته د انجونو خوانځي وتړل، بلکې د پوهانتونونو دروازې هم د غوي پر مخ تړلې دي. طالبانو څو ځله ویلي چې د متوسطه خوانځي او پوهانتونونو په خلاصېدو کار روان دی او د خاصو شرایطو لپاره مسکې کید وروسته به دا کار وشي، خو تر اوسه په دې اړه هیڅ کوم پرمختګ نه دی شوی. بل خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم د روسیې په تاتارستان کې د تعلیم را په وی غونډه کې وویل چې غواړي افغانستان د نړۍ د لوړ زده کړو له علمي کاروان سره یو ځای کړی.
تعلیمی او تحصیلی ډګرونو کې د اصلاحاتو پروسه په ښه ډول مخته روانه ده، خو په ټولو شرعي، کلتوري او مالي برخو کې د ستونزو، ننګونو او محدودیتونو په اړه سیاسي کار روان دی. اسلامي عمارت د هېواد د ټولو وګړو لپاره د هر ډول ادارې او اخلاقي فساد خلاص پرمختللي تعلیمي او تحصیلي نظام غواړي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ اداري یونیسف د پنځشنبې په ورځ وویل جدي اندېښنه لري که نړیوالو غیر دولتي موسسو ته چې د تعلیم په برخه کې په افغانستان کې کار کوي د فعالیت اجازه ورنه کړل شي، نو ښایي څه باندې 1500 ماشومان چې 300 نجونې دي له زده کړو بې برخې شي.
د ننګرهار د اطلاعات او کلتور په خوانی رئیس وی طالبانو په ننګرهار ولایت کې د سراج العمارت مانی کې مدرسه جوړه کړې ده چې دا د اندېښنې وړ ده، ځکه هغه مانی د مشرقي زون په کچه د یو موزیم د پاره ځانګړې شوې و. د ننګرهار د اطلاعات او کلتور په خوانی رئیس رحیم الله خوګیانی ادا کړې ده چې د ننګرهار په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې غیر قانوني کیندنې هم روانې دي او دې کار د پاره ځینې بهرني ټیمونه هم ورغلي دي.
وقت طالبان رسیدو وروسته په افغانستان کې د تاریخي آثار او په مجموع کې د فرهنګ وزارت تاسو په کوم سره وګورئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړی کې خو د دوه برخې دي چې د تاریخي آثار موضوع ده او بیا د فرهنګ برخه. فرهنګ برخه کله چې طالبان راغله تقریبا د فرهنګ برخه معمولا دوی خپل د افغانستان د سیستم نه په بیلابیلو نمونه یا شکلونو سره حذف کړه تقریبا، ځکه فلحال دوی فرهنګ ته معمولا د بیدینۍ په سترګه ګوري، یو مذهبي اړخ ورکوي. په هماغه اساس باندې اکثریت فرهنګ پالان چې وو هغه په یو بل ډول باندې ورټل شو، وزورول شو. هغه بلاخره اکثریت برخه د فرهنګیانو اوس په بیلابیلو هیوادونو کې د چې اروپایي یا بیلابیلو هیوادونو ته وکوچېده. داسې د دوی برخورد له موسیقۍ د برخې سره هم ولید، ویډیوګانې راووتې چې ورسره ونه کړه هغه شکل چې باید حداقل د یو انسان سره ونه شي، دا مسایل ټول دوی تکرار کړه. بله برخه د تاریخي آثارو ده، په دې اړه باندې د ایکوم یا د میوزیمونو نړیوالې شورا هم خپل اعلامیه ورکړې ده. متاسفه نظم تاریخي آثار خوندي نه دي. د تاریخي آثارو په ساتنه کې خو متاسفه دوی پوخانه د دغې برخې سره یو د پوری دښمنۍ لرله. تقریبا د بیلابیلو ځایونو کې فلحال غیر قانوني کیندنې روانې دي، چې هغه د ننګرهار بیلابیلې ولسوالۍ راواخلو، والي شنګ کې، په بلخ کې، په همدغه شان د جوزجان په ولایت کې، په منګه یعنی ډیرو بیلابیلو ولایتونو په ولسوالیو کې متاسفانه دا کیندنې روانې دي. او دغه کیندنې لپاره تر ټولو بده خبره دا ده چې هغه د پاکستانی او عربي پوره تخنیکي ټیمونه ورته راغلي دي چې هغوی سره زمونږ د تاریخي آثارو د تاریخي زیرمو جیوپولیټیک هغه نقشې هم تیاری ورسره شته دی.
کومې ادعاوې چې تاسو کوئ، که څه هم طالبانو خو ویل دي چې په افغانستان کې د تاریخي آثارو ساتنې لپاره ژمن دي، او څه چې تاسو د غیر قانوني کیندنو په اړه وویل دا څنګه ثابتېدای شي؟
دوی په بیلابیلو برخو کې دا ژمنې کړي دي چې موږ د دغه برخو ته ژمن یو. متاسفانه دا یو ژمنې فقط د مطبوعاتو په یوه ورځ کې پاتې شي. که چېرته واقعاً سره ژمن وي، دوی دې وښایي چې د بودا مجسمې خوا کې چې دوی کومې کیندنې وکړي د هغې آثار چیرته لاړه. دوی دې وښایي چې په بیلابیلو ساحو کې چې دغه کیندنې شوې، زه کولای شم چې د ولسوالیو مشخص ساحې ورته وښیو چې په دغه ځینو کې چې کیندنې وشوې د هغې آثار چیرته لاړه. او دغسی که چیرته راواخلو، په دې اخرو کې دوی د تاریخي ځایونو نه، د موزیم د ساحو نه، اوس په حالي په مدارسو تقریبا بدلې کړي دي. تاسو که وګورئ په ورستیو کې په ننګرهار کې د سراج العمارت میوزیم لپاره چې د تیر حکومت کې د ولسمشر غنی لخوا افتتام شوی و، د هغې 15% آثار موږ خپله په ننګرهار اطلاعات کلتور ریاست کې لرو. فقط یو میز چوکیز دغې پاتې و چې حکومت سقوط شو. متاسفانه د غین ورسته تر اتلسم د مارچ پورې هم د طالبانو دریز په دغه برخه کې چې د موزیم جوړیږي دوی رسنۍ هم دا خبره کړې و څو ځلی رسنۍ ته ویلي ولی اخر کې موضوع څه شو دی په کې موزیم جوړ کنه هغه مدرسه شو په دغه مدرسه مخ کې د دین چې اوس په حال د موزیم تر غلی ده د یو دولتي اداره کې و په هغه کې د کوچانو په نامه یو ریاست منګللو یعنی اکثریت دغه سی ودانی چې منګللو د تاریخي ځایونه کې د شي د قصر پغمان هم دغه سی منګا د پاچا خان مقبره یا هم په حال یعنی په دغه کې به پراتلونکي کې ممکن دوی مدرسې جوړې کی
او په ختیځ اروپا کې د اوکرين جمهور رئیس ولادمیر زلنسکی ویلي دی چې د هیواد پوځي مشرتابه یې د روسیې پر خلاف د تهاجمي او دفاعي عملیاتو په اړه هیله مند دی. په ورته وخت کې کاناډا د اوکرين سره د میلیونونو ډالرو پوځي او بشري مرستو کولو اعلان هم کړی دی.
د اوکرين ولسمشر د اوکرين په پلازمینه کیب کې د کاناډا د لومړي وزیر سره په یو غټ خبري کانفرنس کې د روسیې پر وړاندې په جوابي تعرضي او دفاعي عملیاتو کې اوکرايني ځواکونو ته د درندو زیانونو د اوختو اوازې رد کړې.
دا په زړه پورې ده چې ولسمشر پوتین زموږ د جوابي برید په اړه داسې خبرې کړې. مهمه دا ده چې روسیه د تل په څیر فکر کوي چې دا عملیات زیات وخت دوام نشي کولی. زموږ جوابي تاروزی او دفاعي عملیات دوام لري. دا چې دا په کومه مرحله کې دي زه په دې اړه جزئیات نه ورکوم. زه پر پوتین باور نه لرم. زما له نظره موږ باید په خپلو پوځیانو باور ولرو. زه پر هغو باور لرم. زه هر ورځ په بیلابیلو سیمو کې د خپلو پوځي قوماندانانو سره په اړیکه کې یم. دوی هیله مند دي دا خبره پوتین ته ورسوي.
د تیرې جمعې په ورځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د هغه جوابي برید چې له ډیر وخت را پدې خوا یې اټکل کېدلو د پیل خبر ورکړ. پوتین د اوکراین د جوابي برید د ناکامۍ او اوکراینیانو ته د زیاتو تلفاتو اوختو ادعا وکړه.
لومړی لکه څنګه چې د اوکراینیانو لخوا د دوی د منتظره ځواکونو کارونه ښیي موږ په روښانه ډول ویلی شو چې برید پیل شوی. دا لومړی او دوهم ځل دی چې اوکراینیان نه دي توانېدلي چې آن د جګړې په یوه سیمه کې هم خپلې موخې ترلاسه کړي. دا مطلقا روښانه ده.
د روسانو پر وړاندې د اوکراین د جوابي برید دوه ورځې وروسته د کاناډا لومړي وزیر اوکراین ته د خپل سفر پر مهال د دغه هیواد سره د بشري مرستو سربیره د 500 میلیونو ډالرو پوځي مرستو اعلان وکړ.
لریم رسو سربیره زه اعلان کوم چې کاناډا به د هغو کثیر الملتي پروګرام چې د اوکراین جنگي پیلوټان روزي او ملاتړ ترې کوي برخه واخلي او په دې برخه کې به د کاناډا له وړتیاو ګټه واخیستل شي. مونږ د پلان په نوم د جرمنی ټانکونو د نوښت سره د مرستې اعلان کوو. مونږ به اوکراین ته نور 288 AIM دولت غندی ورکړو څو اوکراین سره د خپل فضا په دفاع کې مرسته وکړي. د موجوده مرستو څخه به مونږ اوکراینی امنیتي ځواکونو ته 1015 ملي متری توغندي هم ورکړو.
د اوکراین او روسیې په تازه نښتو کې د دنیپرو پر سیند د جوړ شوي بند زیانمنېدو له امله د اوکراین په ځینو سیمو کې پراخ سیلابونه راوتلي. روسیا او اوکراین یو بل بند ته په زیان اړولو تورنوي. خو د کاناډا لومړي وزیر پرته له دې چې د مسکاو نوم یاد کړي د روسیې جګړه یې د یاد بند ویجاړېدو له عمل بللي. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
او دلته په امریکا کې په خوانی جمهور رئیس ډونالد ترامپ د فدرال حکومت د خوانه پراغه لګیدلی تاریخي تورونه به بنسټ او بلل. ترامپ د شنبه په ورځ په شمالي کارولینا ایالت کې د جمهوریت غوښتونکو په یو غونډه کې دا خبرې وکړې. هغه لومړی ځل تر دې مخکې په جورجیا ایالت کې د جمهوریت غوښتونکو په یو بل غونډه کې ویلي چې د جمهور رئیس بایدن حکومت د عدلي وزارت د یوې وسیلې په توګه د هغه مجرم ګڼل به بنسټ اقدام دی چې د امریکا په تاریخ کې به د هغو قضیو په لړ کې حساب شي چې د کنه ناسمه ګټه پورته شوی. فدرالي څارنوالانو د جمعې پر ورځ په خوانی جمهور رئیس ډونالد ترامپ رسمن په دې تورن کې چې د سپینې ماڼۍ څخه تر وتلو وروسته د دفاعي او اټومي چارو په حق له په لوړه کچه محرم معلومات ځان سره ساتلی. په تورونو کې دا ویل شوې دي چې خاغلی ترامپ په دې کار د هیواد ملي امنیت په خطر کې اچولی. ټاکل شوی چې ترامپ د سیشن به پر ورځ په میامی ښار کې فدرالي محکمې ته هم حاضر شي. او د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د شنبه پر ورځ یعنی پرونی د امریکایانو غوښتل چې د جمهوریت غوښتونکو هغه قانوني لایحه رد کړي چې د جنس بازانو او په خاص ډول د جنسیت بدلونکو ځوانانو پر ضد دي. د جمهور رئیس بایدن په باور د قوانین او مقررات د امریکایانو پر ارزښتونو او ازادیو برید دي. هغه د خبرې په سپینې ماڼۍ کې پام دی اړونی وی غونډه ته وکړي. د امریکا ځینو ایالتونو چې جمهوریت غوښتونکو پکې مشري کوي د لومړنیو ښوونځیو او ښوونکو منع کړي دي چې د زده کوونکو سره د جنسیت یا جنسي اړیکو مسایل مطرح نه کړي او محافظه کار سیاستوالو ځینې قوانین وړاندیز کړي یا یې تصویب کړي دي چې د اړوندو درملو د کارولو نه هم ډډه وشي. او په لزګونو زره اسرایلیانو د شنبه په ورځ یو ځل بیا د خپل حکومت پر ضد مظاهره وکړي. دا خلک د تیرو 15 میاشتو راهیسې هر اونۍ دا ډول مظاهره کوي او د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یو قضایي وړاندیز غندنه کوي. د دې مظاهره کوونکو مشان وی دا اونۍ پر حکومت د عرب اسرایلو د جرمی قضیو په څیرلو انتقادونه کړي دي. په یو شوار کې لیکل شوی چې سکال پیل کې سل عرب وژل شوی دي. مظاهره کوونکو د درویشته می اونۍ د پاره د صدر اعظم نتنیاهو د قضایي وړاندیز پر ضد مظاهره کوي چې وی په دې اقدام به سیاستوال د قاضیانو په ټاکلو کې لوی صلاحیت ترلاسه کړي.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لسنیمونه تر یووله سپوري. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ.
بریټانوی رسنیو خبر ورکړی چې په بریټانیا کې د افغانستان لسګونه زره مهاجرین همدا اوړی یا دوبی کې د بیکوره کېدو سره مخ دي. د دې موضوع نور جزئیات او تازه حل په لندن کې د خپل همکار قاسم خان مندوخیل نه اخلم چې په سکایپ پر سره ده. مندوخیل سب ستړي مشي پروګرام ته اجازه راکړه. اول دا پوښتنم کوم چې دا کم افغانان دي چې د نامعلومه برخلیک سره مخ شوي دي؟
اشنا صاحب ستړي مسی په دې کې اکثریت شاوخوا 8000 جوړیږي. افغانستان کې د جمهوریت تر سکوت وروسته چې برېټانیا د تودا هرکلی په نامه عملیاتو لاندې دلته راوړل په دوی کې نږدې شاوخوا 6000 جوړېدل. په هغوی کې 2000 ته ځایونه ورکړي خو دا 8000 زما شاته یو امپیریل هوټل دی. تاسې ویني په دغه هوټل کې هم په لوی شمېر کې افغانان میته دي او شاوخوا چې تاسو د لندن یا د برېټانیا ګڼو هوټلونو ته ورسي نو افغانان په ګڼ تعداد کې پټې میشته دي او د سرنويشت دي. په دې کې د 8000 سرنويشت نه دي معلوم لکه ما چې ولې 2000 یې ځای کړی دي خو 8000 لا هم د سرنويشت دي. دوی ته ویلي دي چې د اگست میاشتې پر درېمې نیټې به له دې هوټلونو وځي او هوټلونو به خالي کوي. له هغه وروسته د دوی پای چې فرزن موږ کورونه هوټلونه پریږدو نو دلته په برېټانیا کې چې کور کل اخلي نو یو ځامن بلري. نو دا اکثریت هغه خلک دي چې دلته خپلوان یا ځامن نه لري نو دوی په اکثریت به سرنويشت او به کور پات.
اگست 3 هم یاد کړ تقریبا 3 اونۍ به ورته پاتې. دا ستونزه اصلا د حکومت د خانه د مهاجرت اړوند قوانینو کې د بدلون لامل رامنځته شوې ده کې واز د افغان مهاجرینو په اړه نوې تصمیم نیول کیږي.
د کې دا سیدي چې د برېټانیا حکومت له دوه ډوله ستونزو سره مخامخ دي. یو دلته پر ډېر لوی شمیر کې افغان کډوال چې دوی راوړي دي او ورسره هر ورځ دلته د سلګونو په شمیر کې د غلا او لاري د کاچاکي لارو کډوال راځي. نو حکومت وایي چې په دا هوټلونو کې دوی نږدې 5000 نور هم کډوال ساتي. د کډوالو باندې د کال 3 میلیارډ پاوند لګښت راځي او دا دلته په دغه هیواد کې ډیره لوی سیاسي لنجره مسته کړې ده. مخالف ګوندونه لکه دلته د کنزرویټیو لیبر ترمنځ دغه یو ډیر لوی ناندرای وی سیاسي هغه وایي چې دا مهاجرین چې دي د دې تاس مخنه نسی او بیا دغه افغان کډوال چې دي دا هم د هغه چې پرله پسې دلته لکاچاکی لارو راځي د هغوی د هغه ښکار شو او د دې اوس کورونه نه دي معلوم. او مال دوی سره خبرې کړې دغه هوټل کې مال جنو سره خبرې وکي په دې کې اکثریت تزه او مشمان دی هغه ډیر په تکلیف دي قوانين ستونزې لري.
ما من دوه خل سبي او دغه وخت بلم لرم د نړیوالو قوانینو د مخ نه خو ار انسان حق لري او خوندې پنازه ولري. د برېټانی حکومت په دې اړه څه دلیل وړاندې کوي؟ اوس
د برتانیا حکومت خو همدغه لکه ما چې ولې دلته تدبیر کوي بیکره وکړه چې هغه کډوال چې لکه چې کلارو راځي هغه به رواندا ته شړي. خو بیا د نړیوال قوانینو لمخې د بشري حقوقو د قانونو لمخې دغه پریکړه ته اوس پوری ماتاله ده. خو د افغان کډوالو دغه ستونزه چې ده دا یو ناسرګند برخلیک تر مخامخ دی. ته اوس پوری پاته نه لګېږي چې دوی راتلونکي بچي وي او په دې اړه مال افغان کډوالو سره خبرې کړې دي په راتلونکو کې به د دوی ستونزې په امریکا ډک پرونه کې
قاسم خان مندوخیل سیب تاسو نه به تازه معلومات حتمن واخلو چې په دې مورد هر موضوع مطرح کیدله یا د حکومت تصمیم کور ودان د معلوماتو نه وسته پاره. درنو لیدونکو د پښتو فلمونو مشهور او پیژندل شوی ستوري او اداکار آصف خان کلونه په افغانستان ته د خپل سفر قصه او د خلکو د ملمه پالن یادونه کوي. آصف خان زمنګ د همکار احسان الله اریوبزی سره مرکه کې هیله څرګنده کړې ده چې د افغانانو ترمنځ فرضي راخکل شوی کرخه د منځ لاړ شي. پام وکړئ پوره مرکه ته.
فکر کوي چې تر یو وخت پورې پښتو فلم خروان او لکه تاسو د دارې خیبر یادونه وکړه یا د بدر منیسر د نور فلمونو تاسو یادونه وکړه تر یو وخت پورې د سینما او د پښتو فلم خروان او بیا ورسته خراب شو.
دا شکر چې په سٹارټ کې اوربل خانه بدور در خیبر او دیدن او دا فلمونه جوړ شول او دا زمون ګډ له کوم قابل خلکو پکې فلمان ډېر خوشحال چې فلمونه یې شنو کمرشل کار دی کنه جی باقي کې به داسي زمونږ د پښتنو جبو ولنه نورو جبو ول خلق بکړه رانل اي فلمان شروع کول اي رائټران د پښتنو پښتو ته پته نه و د پښتو کلچر ورته پته نه و نو دغه دی وجه لګونه پښتو فلمونه بیا رسته شول او چې کوم خلکو کنه نو هغه پښتو فلمونه پرې خل لاړل واپس رائټران شو ډایریکټران شو نو کمرشل خلق پکرالو ای زمونږ پختو ټول غډ وډکا خران کې پبلک پمونږ الزام لګولو چیرې تاسو داسې ولګر ټای فلمونه جوړوي مونږ ته وړو پته نو دا هو تاسو په دغه ټیکنیکل کار دی ما کلوز والا او خواندا او جاړه او مخامخ یې کم شاټ لګی نو پبلک ته پته نو خدا دې چې مونږ خو تقریبا ډیر کوشش کولو چې دا خراب فلمونه بند شي خو هغه ډیر پاورفل خلکو اغه بزنس مینان وی لا
خان تاسو پام دی باور یې چې روسته پښتو فلم چې هغه سی باید وای هغه سی ونه شو
ونه شو او
اندغه خبره میکوله سره چې دغه سینما خو یو دی یو ټولنې تصویر خلکو ته خي چې مثلا که زه اوس یو ایرانی فلم وګورم نو زه پوهیږم چې یار ایران کلچر ژبه او دغه لباس او ارت دا رقم دی که فرنچ فلم وګورم که هالیوډ بالیوډ دا فلمونه وګورم چې ټول عام دي دا فلمونه وګورم دا د هغه ټولنې ترجمانی کوي. دا اول لاس پنځله سکاله چې پښتو فلم شروع شو دا نه خې د دین او روس چې دغه کله فلمونه یا اوس جوړیږي دین او روس جوړ شو په واکه ډول باندې دا هغه د پښتون اصلي ژوند یا د پښتون سره کوم واده کې سره کوم کالی غوندي سره کوم ډوډۍ خوري سره کوم مینه کوي سره کوم سندره کوي دغه تصویر و خود له شو
ونه خود له شو په دې باندې چې پکې ماته اوسوي چې کمرشل خلک رالو نو غي کمرشل کار شروع کو مطلب کوم پښتنو په پټی کې غړيږي مونږ نه د کتلې چې لایف کې او فلم کې بودا کولای ښا ډریسز دا شي چې شین چې لري هغه کې پښتنو خو جنکو کنه
انجلو
هغه وخه کپڑے چولی ودا شي او چې ګان ډانس یا غانه بو نو بیا هغه تقریبا بیکنیش ټایپ کنه نو دا پښتو کې چرته خو هغه کمرشل خلک وایي پیسې ګټلې خلکو تبې مزور کول خلکو و مغه فلمونه کتل
تاسو چې خلک هم پدې کې مقصره دي چې دا فلمونه لیدل
او خلکو بم قتل کنه
افغانستان تم سفرونه کړی دي تللی است افغانستان سره مو
او افغانستان ته زه تللی ما شاء الله په 70 کې تللی ما
زه اتما
دوه فلمونه لګیدلو
خخ
هغه کې په خور کې
خخ
او بیا غین په درې سلور در لاړې ما او افغانستان خو زموږ خپل وطن دی جلال آباد ته مروټي خوړه غ جلال آباد روټ کې یو ډېر ډېر هوټل دی
خخ
نو شکرار مل لاسه ګاډین را کوم شو زه او په افغان ناشته نو رالو نو کیناستم څه سلام دوه وکړ او موږ روټي خوړله او بس لاړو کې لاړو نو زه لاړو ما نوکر ماسره سیکرټری وغه ته یار بیل ورکا ا چې لاړو هوټل ته وی بیل موږ شوګه ته تنو چې بیل والا نو ویږي تاسو بیل وسو خان چې دغه هغه بیل پښتو کړی و
هغه
دا چې کابل کې یو چرته کې نه سوټل کې یا چرته نه یو پیسې نه غشتي او ډیر مینیمم او بچ سره موږ دا نو فیل شو چې موږ کابل یا افغانستان کې دا وی چې موږ په خور کې ګرځورا
بالکل بالکل ورسته کې کوم پیغام لري د افغانستان خلکو ته د زکه چې زمون بډیر لیدونکو د افغانستان خلکو په ټوله کې پښتانه بوي ستاسو پیغام ورته څه شي وی چې
پیغام دی چې زل افغانستان ته تلمونو بارډر کولاو ویزی میزینه او مینس کې کنه دي ستاسو یو ټایم راغلو او دومره خپل بس لاړم روان شوم هغه یو سپای ما په سیواز کوچ ما وته وکتل کنه نو اوس افغان شپتی بیا دنه لاړم تاسو یو پختون آی جی او ګډی آی جی او هغه ډیر ریسپیکټ کوزمونګه او دومره خوشاله مو وی دره دا شهزاد شو بیا به کې دا سیاسي خلک دی زمون خو دې په مسلو نه پویږي دومره وځم چې دا بارډر دی لری شي او موږ ټول پښتانه دی یو شو ما وا سرټیفیکټ کوم چې دی افغان کوم افغان خو ټول افغان یو کنه موږ غلی افغانستان یو فور فادر نو افغانستان خو میوزیک ډیر خپل سپینه
خبرې د مهمو خبرونو او ورځنیو مسایلو په اړه د کارپوهانو او صاحب نظرو څېړونکو تاوده بحثونه هر ماخام د شپې د اتونه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او دری مشترک خبرونه تاسو د خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت نه لاري په ژوندې بڼه لیدلی او اوریدلی هم شي.
یو بل راپورم لرو افریقایي هواد غانا کې یو انجلۍ چې په کم عمر کې په دودیز جبري ډول واده شوې انزورګری پیل کړې ده او د همدې بد رواج خلاف مبارزه کوي. د انجلۍ ویل چې د خپل هنر للارې د غانا د وړو نجونو او پیغلو د ترخو خاطرو انزور نړۍ ته رسي. شپږ کلنه
هوا
علي ایبورو ایولانا
هغه وخت را یادوي چې کله یې مور او پلار هغه په ډېر کم عمر کې یو وسړی ته چې عمر ډیر پوخو واده کړ. هغه خپل د واده په وخت کې 14 کلن و او د واده لپاره د خوندې نه هم پاتې شو.
او مای مور
زما مور زه یو سړی ته واده کړم چې زمانه د چند مشرو هغه وخت ډیر پریشان وم ځکه زما عمر ډیر کم او واده ته هیڅ ماده نه و.
حوالی د کورنۍ د زنو خو خو غغړ پم راستي د خپل میړه له کوره وتښتیده او نن هغه د خپل انجورونو په وسیله د جبري او کم عمر د ودونو خلاف مبارزه کوي. هغه ځان په شان د نورو زپل شوو جنکو کیسی رسموي او بیا یې ننداري ته وړاندې کوي.
زما انجورونه که یو خوا د تیر وخت قصه کوي نو ور سره د راتلونکي وخت حال هم بیانوي. دا یو تصویر د مستقبل حال بیانوي چې په کتاب څخه په درشې کې ویني. درشې د ازادۍ مانور کوي.
د روان کال د مارچ په میاشت کې د افریقا د تعلیمي سارنې د مؤسسې په سروې کې راغلي دي چې په غانا کې د 12 او 13 کلونو ترمنځ جنکۍ یا واده شوې دي او یا چاته په نامه شوې دي. د ښځو د حقوقو مبارزین وایي چې دا هر څه د محلي رواجونو نتیجه ده چې ښځه د نارینه او تابع ګڼل کیږي. دوی دا هم وایي چې اقتصادي مشکلات هم په کم عمر کې د ودونو سبب ګڼل کیږي.
Then there is a issue of economic insecurity.
د مالی مشکلاتو مسله هم ډیر رول لري. هغه کورنۍ چې د ژوند امکانات نه لري نو دوی د پیسو په بدل کې خپلې لوڼې کم عمر کې ودوي ترڅو یو څه پیسې ترلاسه کړي. د غانا دولت وایي چې دوی ځانته هدف ټاکلې دي چې د کال 2023 پورې به د خپل هواد نه د کم عمر د ودونو دود ختموي. دوی جنکی تشویخوي چې د حامل کېدون پس هم خپل درسونه ته ادامه ورکړي. بل پلو د حوالی غونډې انزورګر لګیا دي د خپل هنر لري د غانا ولس دې ته تشویخوي چې خپل لونې تر هغه نه ودوي تر سوچې اغوی د واده طبيعي عمر ته نوي رسیدلې. زیبا خادم امریکا غږ آشنا تلویزیون.
د نن د خبرونه په دې سره پای ته رسو. تاسو نه هیله ده چې د امریکا غک په نورو انټرنیټي پاڼو باندې ورستي خبرونه او هم د غره پورونه چې واوري د لوم لیدل دا در سره وګوري او دوستانو سره شریکي او یو یادونه کوم چې د آصف خان مرکه چنن تاسو لیدل دا د ټولي مرکه ولنده برخه پوره مرکه په راتلونکو ورځو کې ډیر زر په ځانګړو مرکو کې سلسله کې خبريږي. هیله ده چې هغه در سره وګوري. اوس نو پښتو خبرونه خو پای ته ورسیده. د تاریخ خبرونه هم دا شیبه پیلېږي او زمونږ همکار محمد احمدی صاحب استودیو ته راغلی معلومات به شریکی. احمدی صاحب تاسو ستړي مشه.
سلام آقای آشنا، شما هم خسته نباشین. برای لحظات بعد برنامه دری شروع میشه. موضوعات اصلی راجع به واکنش کمیسیون مستقل حقوق بشر به تحریم‌های تازه یا محدودیت‌های تازه طالبان بر آموزش کودکان هست که ایره با متخصص برنامه بحث میکنه. با ما همراه باشین تا لحظات بعد برنامه شروع میشه.